دا مشال اړوي دا په خبرونه کې ز ګل ایاز او پلوشه درته هر کله وایو دا خبري سات ته په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه ل رپورټونو سره سره شننې مرکه او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو هر سمخ کې د دې سات خبرونه اورو لمړی د خبرونو سره ټکی د کورمی د ډوګر روختون ډاکټرانو او عملی احتجاج ته دوام ورکړي په خیبر پختونخوا کې یو بل تن په ایم پاکس ناروغي اخته شوی او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په یو تاریخي سفر کیف ته رسیدلی دی اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د کورمی په ډوګر کې د روختون ډاکټران او نور کارکونکو د تنخواه نه ترلاسه کېدو له وجې له یوې اونۍ راهیسې په احتجاج دي د روختون یو چارواکي ډاکټر برهان الدین پرون مشال دوی چې لا ته میاشتو راهیسې تنخواه نه ده ترلاسه کړې نو ځکه یې روغتیایي خدمات ځنډولې دي دی وایي د تنخواګانو زیاتوالو د دندې رسمي تړون او په منظم ډول د میاشتنی تنخواه ترلاسه کولو تر غوښتو پورې پوره کېدو پورې به احتجاج ته دوام ورکوي
بس نه مستر ډیمون دی کدا سلور ډیمون مو پوره کیږي پوره شي سټم مو پوره شي مغه ټیم مو هسپتال بیا اوپن کوو ان شاء الله مو خپل حکم مو خدمت سلسله ده سنټرل کورما وون د پاره غو مو بیا شروع کوو
دا ډوګر اوسیدونکو وای دا روختون اچارو درېدو لوجه لستونزو سره مخامخ شوې دي د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن په نوم یو نه حکومتي اداره له حکومت سره یو ځای د روختون چارې چلوي د هغې ادارې او چارواکي اکمل خان مشال لوي تویل چې صوبایي حکومت یې شاوخوا اتنیم سبا ملیون روپۍ پوره وړې دي او د پیسو نشټوالي لوجه د روختون کارکونکو ته تنخواه نه ده ورکړې دي البته وای حکومت ورته د پیسو ورکولو ژمنه کړې صوبایي چارواکي هم وای چې د مالی ستونزو لوجه د یو شمیر روختونو پیسې بندې دي چې ذریعہ بحالوي په خبر پختونخوا کې چارواکو نن ویلي دي چې د بیزو تڼاکو یا دانو منکی پاکس یا ایم پاکس یو بل اتن اخته شوی چې ورسره په صوبه کې په دې رنځ د اخته ناروغانو شمیر دوه تر رسیدلی دی د خیبر پختونخوا عامه روغتیا محکمې وایاند نن مشال ډیو ته په رالیګلی ویډیو بیان کې د محکمې مشر ارشاد روغانی په حواله ویلي دي چې د ایم پاکس ناروغي اخته تن د نوخار دی او په رستو کې له دوبۍ څخه په خبرته راغلی بو روغانی زیاته کړه چې ناروغ تن د دانو نمونې د تشخیص لپاره په اسلام آباد کې د روغتیا ملي مرکز ته لیږدولی دي دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د اګست په 14مه په کانګو جمهوریت او نورو افریقایي هیوادونو کې د ایم پاکس وایرس د پیښو زیاتېدو خبر ورکړ او دا یې په نړیوال کچ د عامې روغتیا لپاره د اندېښنې وړ او بیړنې موضوع وباله د سازمان چارواکو د اګست په 15مه په سویډن کې هم د وایرس نوې بڼه تایید کړه او ویل چې ښایي سرچینې افریقا ده د پنجاب په رحیم یار خان کې د پولیسو په گاډي د کچې د غلو په وسلوال بریټ کې د ورل شو شمیر 200 ته رسیدلی دی د پنجاب پولیسو نن په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې پولیس سرتیری تیر ماخام د هغې ضلع په ماچکا سیمه کې د ونیزي دندې تر بشپړولو وروستو را روان ول چې یو گاډی په لار کې خراب شو او لږ سات وروستو ور باندې غلو د راکټونو حمله وکړه بیان وای په هغه برید کې شپږ سرتیری ژوبل شوي هم دي چارواکي زیاته بي چې پر دې سربېره 15 پولیس والا در لا درک شوي ول چې وروستو یې په خوندې توګه وژغورل شو بیان زیاته بي چې د غلو خلاف پولیس عملیات پیل کړي او د برید مرکزی تورن بشیر شیر یې وژلې او د هغه 15 ملګري یې ژوبل کړي دي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وزیر اعظم شاہباز شریف او د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز په جلا جلا بیانونو کې دا پیخه په کلکو ټکو غندلې ده شاہباز شریف په خپل بیان کې د بریدګرو خلاف د سمدستي او موثر عملیاتو لارښوونه کړې ده بلخوا مریم نواز ویلي د دې برید غچبه اخلي د پاکستان د اقتصادي همغږي کمیټې په هغه هیواد کې د عزم استحکام فوزي عملیاتو لپاره د 40 ارب روپو د ځانګړي کولو منځوري ورکړې ده کمیټې دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې وکړه چې د مالی وزیر محمد اورنګزیب مشري کوله د هلاغیر سودا چې د جون په 22مه د پاکستان د وزیر اعظم شاہباز شریف په مشرۍ د ولسی او فوزي مشرتابه یوې لوړپوړي کمیټې په خپل غونډه کې پریکړه وکړه چې د ترهګرۍ ضد به په هغه هیواد کې د عزم استحکام په نوم نوي فوزي عملیات پیلوي د دې اعلان په خبرونو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې پر ځایي ولس سربیره د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو احتجاجي غونډې او جرګې وکړې او د عملیاتو مخالفت یې وکړ هغوی دریځ درلودو چې په تیرو فوزي عملیاتو کې د ترهګرۍ ختمولو پر ځای ځایي ولس بې کوره کړل شوي ول او ځاني او مالي زیانونه هم ورته اوښتي وو روس وزیر اعظم شاباش شریف ویلی وو چې ازمه استحکام فوزی عملیات به د پخوانی او پسیر نوی او دغه عملیاتو پر مهال به دومره پراخ جنگ نه کیږي چې خلک بیکوری ته اړ ایستل شي. اور اسے خبر د ہند وزیر اعظم نریندرا مودی په یو تاریخی سفر نن کیف ته رسیدلې دی چې له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره په اوکراین د روسی د یرغل لمال لعمله د جګړې د سولیز حل د مندلو په لارو چارو خبرې وکړي. مودی نن په ایکس پاڼه کیف ته د رسیدو اعلان وکړ او زیاته کړه چې په اوکراین کې میشتو هندوستانیانو د هغه تود هرکلی وکړ. مودی تر دې وړاندې پولینډ ته سفر وکړ او پولینډ په سر خار وارسا کې له خپل سیال ډونلډ ټوکس سره تر لیدو وروسته له روسیې او اوکراین څخه وغوښتل چې زر تر زره سولې ته لاره ومومي. نوموړي زیاته کړه چې د یو ملګري او شریک په توګه موږ په سیمه کې د سولې او ثبات د زر تر زره راستنېدو هیله لرو. سبا باندې دېرش کاله وړاندې د دواړو هیوادونو د دواړو اړخیزو اړیکو د رامنځته کېدو رئیس د اوکراین ته د هند د وزیر اعظم لومړی سفر دی. مودی ویلي هغه پلان لري چې هند او اوکراین د ملګرتیا د پیاوړي کولو په اړه هم خبرې وکړي. دا د مشالو خبرونه. خبرونه مله مشال اړي واوریدل او اوس که رواني غړي تر پای پات شي نو نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. په کورما ضلع کې د ډاکټرانو احتجاج روان دي. په خیبر پختونخوا کې د امنیت لپاره د لاریونو باوجود حالات خراب دي. شنونکي دې ته څنګه ګوري؟
دې ریزلټ سکون دا هغه پاکستان ریاست لپاره ما سي خندا لکه څنګه د پاکستان خلکو لپاره هم دا نقصان دي ځکه دا د پاکستان ټولو ترقی د حواله وساره ده.
په خیبر قبایلی ضلع کې اوسیدونکو شکایت کوي چې د پاسپورت ترلاسه کولو کې ستونزې لري.
حکومت نه دا مطالبه کړم چې په جمرود کې کوم پاسپورت آفس دی دغه کې چې کومه عمله ده دا هم زیاته کړای شي او چې کومه کمپیوټر کمایي دا هم پکې زیات کړای شي.
په پاکستان کې د سرو زرو بیا لوړې شوې. د دې په ټولنیزو چارو سره اغیز کړي یوې کورنۍ غړي وای
ګرانه ګرانه کې هوکاله منشو کوله نو بیا هم لکه ټول مشران کې نستله او بدا پیسې وکړه چې د کلب ته واهلو او د واده نه پس په دې راکاله چې دا به مخه کوي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو درخبرو له مشال رادیو سره وسه. مشال لیتاس غوږی خبری ساتي څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل. د کورمی په ډوګر کې د روغتون ډاکټران او نور کارکونکو لپاره یوې اونۍ راځي په احتجاج دي. یو ډاکټر پر مشال ته وی چې لاته میاشتوې تنخواګانی نه دي ترلاسه کړې نو ځکه یې روغتون تړلې او مریضان نه ګوري. د سیمې اوسیدونکو وای چې که مسله حل نشي نو احتجاج به اپیلوي او عمومي لارې تړي. د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن په نوم یو شخصي اداره د حکومت په مرسته د هغه روغتون چارې تنظیموي. د هغه بنسټ یو چارواکی وای حکومت ورته د پیسو ورکولو ژمنه کړي. چارواکی وای چې ټولو کارکونکو ته تنخواګانې بحالوي. نور تفصیل د طارق اورغزی پر رپورټ کې اورو چې د مظاهرچانو په نارو پیلېږي.
دا نارې په کورما کې د ډوګر هسپتال ډاکټران او نور عمله وهي. دوی له یوې اونۍ پر دغه د احتجاج په توګه هسپتال ته راتلونکو مریضانو د معمول علاج بند کړی چې تنخواګانې تړلې شوي. د عملی بنیادي غوښتنه د تنخواګانو په مد کې بند شوي فنډ د جاري کېدلو دی خو هغوی تنخواګانې زیاتولو د ملازمت رسمي تړون او د معاش په منظمه طریقه د ورکولو مطالبه هم کوي. د هسپتال یو چارواکی ډاکټر برهان الدین مشال رډیو ته پر 28 اگست ویلي تر سوچي دغه سلور مطالبه نوې منل شوي خپل احتجاج نه پرېږدي.
بس دا مستر ډیمون دی کله سلور ډیمون مو پوره کیږي پوره شي سټمون پوره شي مغه ټیم مو هسپتال بیا اوپن کوو ان شاء الله. مو خپل حکومت نیمو خدمت سلسله ده سنټرل کورما وون د پاره غو بیا شروع کوو.
د ډوګر هسپتال په کورما کې سلورم غټ روختون دی چیرته کې ل 2000 کاله د شخصي کمپنۍ میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن تر تنظیم لاندې طبي سہولتونه فرام کیږي. په هسپتال کې 15 ماهر ډاکټرانو په شمول چلور اویا روغتیایی او نور عملی ته تنخواګانې ورکولو ذمہواري هم د یاد کمپنۍ ده. په ډوګر هسپتال کې یوازې د روغتیایی عملی تنخواګانې نه بلکې د روغتون لپاره جاری کیدونکو فنډ هم بند دي چې ورسره هغلتا ټولې چارې متاثره شوي. په هسپتال کې دا وخت روغتیایی چارې او نور ضرورتونه ورپر کول لپاره هر درې میاشتې 15 کروڑ روپے فنڈ جاری کی دل مقرر شوی په سیمه کې د روغتیاي عملی تر احتجاج پس د ډوګر مقامی اوسیدونکو خپل علاجونه په تر سره کولو کې لاستون زو سره مخامخ شوی. ځای اوسیدونکو او مشر ملک سیف الله ورغزی وای کا حکومت هسپتال ته فند زر ته زر جاری نکړو نو پر ضد به دوی هم احتجاج شروع کړي.
سلطانی پول نه لار په برجنا باوش ته بیان بندو، ملیشیا ته بیان بندو، پولیس ته بیان بندو، عوام ته بیان بندو، تر څو پورې چې د مو د هسپتال غم نه کېږي په یو کې ما ته د ځان سره کوره نه خلاصوم تر څو پورې هسپتال ته راغلی نه یي که مشنه راپورې ور پنډې ځو سره وړی نه یو.
بلخوا د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن کمپنۍ د رابطې افسر اکمل خان مشال لوډیو ته پر 2 اگست ویلي کله چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت بدل شو او نگران حکومت راغلو نو پر دوی د هسپتالونو لپاره مختص شوی فنډ هم ودرېدلو چې تر اوسه هغه بیا په پوره ډول نه دی جاری شوی. خان زیاتوي دا وخت د صوبایي حکومت پسې تر جون میاشت پورې شاوخوا 800 میلیونه روپۍ بقایا جات دي چې په هغه کې د ډوګر هسپتال تر 1.5 کروڑ روپۍ فنډ جوړیږي. اکمل خان وایي که څه هم کمپنۍ له 2 کلونو د مالی مشکلاتو سره مخامخ ده خو بیا هم په هسپتال کې د ډاکټرانو موجودیت برقرار ساتلې، بل مریضانو ته دوایانې دستیاب کړي او د علاجونو جدید سهولت ورته برابر پاتې کړي. د کمپنۍ رابطې افسر دا هم ویلي ګلپورز د صوبایي حکومت سپروایزري کمیټې د بقایا جاتو ورکولو منظوري ورکړې او چې کله د مالیاتو محکمه هغه ورته جاري کړي نو ورته وړاندې کړل شوي د هسپتال عملی ټولې غوښتنې به پورا کړی.
مونږ ته د 2 کلونو نه ملو دي د دې اته میاشتو نه پاتې دي چې دا مونږ ته سند ګورنمنټ ال دک پی 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 کې لګي چې مونږ کوم نه اخی مونږ ته ایڈوانس کې د 1 کال پیسې ریلیز کی خاص صرف کے پی کے ګورنمنټ نه کی نو دا اوم دي چې مونږ پیسې ریټیټ کو نو دا پاګه پیسو باندې مونږ پیسې ریټیټ کو اوس مونږ غوړې د خپل امپلای سره ډیر خو دغه کو کنه او چون کې بس د مجبوری د حکومت ته غړې مونږ نه راځي نو بیا مونږ او اخی هم دوه پیسې مونږ ته نه ریلیز کی دا په بیا مونږ دی کوم ډیټ کو کنه نو ان شاء الله چې دا ټول ارسبو ته خیر
په خیبر پختونخوا صوبه کې د ډوګر روغتون په شمول وو سرکاري روغتون نه داسې دي چې حکومت هغلته د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن په نامه د غیر دولتي ادارې له لارې مقامی اوسیدونکو ته طبي سهولتونه ورکوي. صوبایي حکومت یوازې د ډوګر روغتون نه بلکې د ټولو روغتونو لپاره جاری کېدونکی فنډ ایسار کړی چې د چارواکو په خبره د بحالې کوششونه روان دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشال د تاسې غواګي د پاکستان په سین کې یو شاوخوا دونیم کلنه ماشومه ګوزن وهلې ده. د پولیو مخنیوي پروګرام پر په بیان کې ویلي چې هغه انجلۍ د صوبې د دویم لوی ښار حیدرآباد اوسیدونکې ده. له دې سره سکال په پاکستان کې د پولیو پیښو شمیر 1400 ته رسیدلی دی. روغتیا پالان وایي په هغه هیواد کې د پولیو د پیښو ثبتېدو لامل دا دی چې په ځینو سیمو کې اوس هم میندې او پلرونه تر 5 کلونو پورې کم لرونکي ماشومان نه واکسینوي. چارواکي وایي چې په سپتمبر، اکتوبر او نومبر کې پر یو وخت په پاکستان او افغانستان کې واکسیني کمپاینونه ترسره کوي. نور تفصیل نیاز علی راکوي.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام د اگست په 2 په خپل بیان کې د سند صوبې په حیدرآباد ښار کې یوې ماشوم کې د پولیو ناروغي تصدیق کړې ده. د بیان تر مخې چې د حیدرآباد لیاقت کالونۍ 2 کاله او 15 میاشتنۍ ماشومه په پولیو وایرس ناروغي اخته شوې ده. د پاکستان د صحت مرکزی ادارې یا نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت په وینا ماشومه د اگست په 3 د تل عمرې لپاره معذوره شوې ده. د دې تازه پیښې راتلو سره سخت کال په سند صوبه کې د پولیو ناروغیو دا درېمه پیښه ده او بیا سخت کال په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو ناروغو شمیر 1400 ته ورسید چې په دې کې 2 پیښې په بلوچستان او یوه په پنجاب صوبه کې مخې ته راغلي ده. تر دې وړاندې د اگست په 3 د بلوچستان په خاران کې یو 2 کلنه ماشومه کې د ګوزن یا پولیو وایرس تایید شوی و. په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو پیښې بیا بیا ولې مخې ته راځي؟ د کراچۍ ډاو میډیکل پوهنتون د خپرېدونکو ناروغیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر سعید احمد خان مشال لیډو ویلي کیږي. لوی علت یې هغه خلک دي چې خپلو ماشومانو ته اوس هم د پولیو ضد واکسین نه ورکوي.
د کومو کسانو د واکسین متعلق خدشات دي هغه خصوصي طور پر ختمول پکار دي، ځکه چې تر اوسه پورې داسې علاقې دي چې هلته کې پیرنټس چې دي نو د خپل ماشومانو ته دا واکسین لګولو کې هچکچاټ محسوسوي یا هغه دا واکسین نه استعمالوي. دا وو مختلف وجوهات دي، خو دا ریفیوزل کیسونه کافی حد تک وسوم مخ ته راځي او دا یو وجه ده چې کوم وجه نه دا پولیو تر اوسه پوری کنټرول شوی نه ده. د دې واکسین نه علاوه د دې سره علاج نشته.
ډاکټران وایي د پولیو مخنیوي واکسینو په ضد مذهبي ډلو او بیا ځینې نورو خلکو هم پروپاګاندا کړې وه او اوس هم خلک په هغې یقین لري. په کراچۍ کې لیاقت شخصي روغتون کې کارکونکي ډاکټر شهزاد احمد بیا وایي اوس هم خلک په دروغجنو خبرو یقین کوي او بیا د عامو خلکو پوهه هم د پولیو ناروغۍ په اړه ډېره کمه ده.
دا خلکو د پولیو بیماری هغه شان نه ده لیدلې په کوم باندې چې هسپتالونو کې ډېر مریضان پراته دي. دا خلک دا ګڼي چې د پولیو مرض کې صرف مریض ته یو وخت په لږ وخت پورې چې کم دی کمزوري شي، حالانکه داسې نه وي. د پولیو مریض خو یو ټول عمر دپاره شل شي ګوډ شي او اخره کې د ده د سا د اغېشتو چې کوم مسل دي اهم کار پرېږدي. هغه مریضان چې مونږ ته په کور کلو کې ښکاري مونږ وایي که دا پولیو ډېره وړه خبره ده نه، پولیو داسې بالکل هم نه ده، پولیو ډېره لویه مسله ده. نو د خلکو پوهه د خلکو د دې په اړه باندې سوچ او فکر ډېر زیات کم دی.
نوموړي په وینا چې حکومت او نورې ادارې بیا بیا د پولیو په ضد واکسین ورکولو کمپاینونه چلوي او یاد واکسین د خلکو کورونو ته رسوي، خو بیا هم ګڼی کورنۍ خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي. په حیدرآباد کې د پولیو تازه پیښه په داسې حال کې مخې ته راغلې ده چې د سن حکومت په کراچۍ کې د اگست 15 نیټې نه د پولیو ضد واکسین ورکولو ځانګړی کمپاین پیل کړی دی او یاد کمپاین کې 10,00,000 او 2,50,000 ماشومانو ته واکسین ورکوي چې د اگست تر 15 به دوام لري. پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام کوارډینیټر انورالحق د اگست په 16 په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې په کراچۍ کې روان ځانګړي کمپاین کې 20% کورنیو یا والدینو یې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد سازکي ورکولو څخه انکار کړی دی. نوموړي په وینا چې د سن حکومت په د هغه کورنیو پر ضد سخت ګامونه واخلي. انورالحق زیاته کړي چې پاکستان او افغانستان به د پولي دواړو غاړو ته په ګډه په یو وخت په ستمبر، اکتوبر او نومبر کې د پولیو ضد واکسینو ورکولو درې کمپاینه پیلوي او موخه یې دا ده چې دواړه هیوادونو کې د پولیو ناروغۍ مخه ونیوي. پوهان وایي چې ګوزن یو لاعلاجه ناروغي ده چې تر 15 کالو کم عمره ماشومانو ته تر ټولو زیاته خطروي او وایرس کولی شي چې ماشومان د تل عمرې لپاره معذور کړي، خو د واکسینو په مرسته په اسانۍ سره د ګوزن مخنیوی کیدی شي او حکومت دغه واکسین د خلکو کورونو ته رسوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشرالو ته تاسې غوږې په تیرو دوو کلونو کې په پاکستان او په ځانګړي ډول په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز وایي چې روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې په هیواد کې 409 وسلوال بریدونه وشول چې پکې شاوخوا 900 کسانو ته مرګ ژوبله واخوده. په راپور کې راغلي چې د حملې د تیر کال همدې مودې پرتله 3.8% زیاتې وي او اکثریت بریدونه په خیبر پختونخوا کې شوي دي. د تیرو دوه کلونو په موده کې په هغه صوبه کې د وسلوالو د فعالیتونو او ریاستي تګلارو پر ضد مظاهرې، لاریونونه، جرګې او پرلتونه شوي دي. په سویلي وزیرستان په هغه کې اعظم برسک کې هم یو مظاهره شوې ده، خو د دې رپورټ وروسته به تاسو ته هغه مظاهره حال درکو. خو په تیرو وختونو کې هغه ولسی غونډو د پام وړ نتیجې نه دي ورکړي. پوښتنه دا ده چې آیا هغه احتجاجي غونډې یا جرګې سمی تیریږي او که نه حکومت یې غوښتنې جدي نه بولي. اسرائیل من د دې پوښتنو د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
د خبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو، جنوبي اضلاع، سوات، بنیر، پېښور، مردان او نورو یو شمېر سیمو کې پی ټی ایم، سوات خمی جرګې، ټانک، ضلعي جرګې او نورو یو شمېر سازمانونو او سیاسي ګوندونو په دغه سیمو کې د ناامنۍ، وسلوال فعالیتونو او پر دې اړه د ریاستي پالیسیو خلاف مظاهرې کړي، خو پر دې باوجود د پاکستان سولې او شخړو مطالعاتو مرکز د جون میاشتې راپور وایي چې د پروسه کال پرتله سږ کال په لومړیو پنځو میاشتو کې 83% زیات وسلوال بریدونه په دغه صوبه کې شوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ چې د اکتوبر پر 11مه یې لویه قومي جرګه رابللې د دې مخکښ علمجي مسجد وایي د احتجاجونو او پلتونو باوجود امنیت ځکه نه پر ځای کیږي چې پښتون قام په یوه خوله نه دی. نوموړی وایي باید چې پښتانه په ملي کچه یو بحث را جوړ کړي چې پکې وسلوالو ته هم بلنه ورکړل شي. علمجیب د اګست په 28مه مشال ډیو ته وویل چې کله د دې بحث پر نتیجه کې یو خبر رامنځته شي نو بیا دې هغه خبره د ریاست پر وړاندې کې خودل شي.
یو گرینڈ نیشنل ڈائلگ وشی اور گرینڈ نیشنل ڈائلگ سے باقاعدہ ٹی ٹی پی ہم راؤ گواڑی نو دوی نہ دا دے پشتون کام دا پشترا زنے ہو کیا دوی نہ چے دوی دے دوی مطالبات سے شہیدی ڈے سے شکارا ہم دی اور سے بعد تجاوات ہم شی سلارا با دوی ور کی سلارا دا پشتون کام ور کی تے اتفاق نو چا کلا جوڑ سی پانا پس تا بد دریا ست سرا پشتون کام یو خبر ہو کی نو بیا بد گی یو شر رزلٹ بیر واتلے شی دا چ کم امنیت تے دا پزای کے دای شی او چ دا نوی بد قسمتی سرا جرگے مرگے او دا سے جلو سنا دغه یوزان ته اثر خووی خو به حال تلپات امن نزنې کې دلیش.
بل خو د پېښور پونتون استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وایي چې د خبر پښتونخوا ولس په کله هم د ټي ټي پی غوښتنې ونه مني. تاریخ طالبان پاکستان په هیواد کې د خپل خوخي د اسلامي نظام دراوستلو په ګډون یو شمیر غوښتنې لري. په دې غوښتنو کې دا هم دی چې د خبر پښتونخوا د قبایلی سیمې جلا کړل شي. عرفان اشرف وایي د ولس لخوا د ناامنۍ ضد مظاهره به ضرور نتیجه ورکوي خو وخت به اخلي. نوموړي د اګست په 28مه مشال ډیو ته وویل د پاکستان ریاست د خیبر پښتونخوا د ولس مظاهرو پاڅونونو ته سنجیده ځواب نه ورکوي ځکه دوی دا فکر کوي چې ګینې دغه خلک به ستړي شي او په قلاره به کینی. خو عرفان وایي د پاکستاني ریاست دا ګمان غلط دی.
د خلکو احتجاج د ریاست د پالیسیانو خلاف نه صرف مسلسل دا بلکہ آ تھمکی گی نا اور رس پور زیادتی گی نو ریاست نور ہم دمکئی یا نور ہم انتظار کئی دا معاملات نور ہم خرابی گی کرکچن کی گی اور دے ریزلٹ سکون دا آغا دا پاکستان ریاست تپارا ما سے خندا لکا سنگ دا پاکستان خلق تپارا ہم دا نقصان دے زکا دا دا پاکستان طول ترقی بد حوالی ویسارا دا نہ صرف پاکستان کے سیاسی حل ضلع ٹکنری بلکہ پاس پاکستان معاشی نظام سکون دا آغا ہم تپ ولاڑ دا.
خیبر پختونخوا کے د نا امنی وسلہ والو فعالیتوں خلاف نہ یواز پی ٹی ایم سوات خمی جرگی او نورو سازمانوں بلکہ پاکستان تحریک انصاف عوامی نیشنل گوند جماعت اسلامی او نورو سیاسی گندوں ہم جلسی او لاریون کھڑی دی. خوب په خبر کې کارپو شمیم شاهد وای دا مظاهری او لاریونونه ځکه نتیجه نه ورکوي چې دا سازمانونه او سیاسي ګوندونه خپل منځ کې اختلافات لري.
صدا کوم تاسو ګوري د پښتنو چې دلته کې دا چې کوم د امن خبره کوي کوم د پښتنو د حقوقو خبره کوي دا په خپل په یوني درګونو ګوندونو کې ګروپونو کې تقسیم دي. دوی په خپل باندې په د امن ناره وایي متحد.
شمیم شاهد او عرفان اشرف وایي د پاکستان پوز د خپلو مالی او ستراتیژیکي ګټو لپاره په هر حالت کې ترهګري ساتل غواړي نو ځکه لاریونونه د ترهګري خلاف مؤثره نتیجه نه ورکوي. خو پلاور کې کارپو امتیاز علم د اګست په 28مه مشال ډیو ته وویل چې په دغه تورونو کې هیڅ حقیقت نشته.
خلق لوسلوالو په تنگ راغلی او زکه د امن مارچونه کوي. خلق پر ریاستي دارو شک کوي چې ګینه د وسلوالو په ختمولو کې جدي نه دي. خدا سے نه دا لکه چې په دې کې پوزیا نمبر نما په خیال چې د وسلوالو د دې چاپه مار جنگ خلاف تر 1600 پوز په یو پانه شوی نه وي نو دا جنگ نشي ختمه ده. دا مهال د پوز لپاره تر ټولو خطرناک هم د وسلوال دي. دا غوي افسران او سپایان وجل کی
د پاکستان پوز هم په وار وار ویلي چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. خو په خیبر پختونخوا کې د امن لپاره مظاهره کوونکي بیا وایي بدامنی هلا ختمېدای شي چې ریاست خپلې پالیسۍ بدلې کړي. اسرائیل موندو چې تاسو رپورټ وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د سویلي وزیرستان په لور ضلع اوسیدونکو په اعظم ورسک سیمه کې نن د امن لپاره یو احتجاجي لاریون کړی. دوی په سیمه کې د امن غوښتنه کړې ده بلخوا چارواکي وایي چې امنیت تر ژمن دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي په اعظم ورسک سیمه کښې د امن غوښتنې د پوره احتجاج کړی دی. د دغې احتجاج یو مشر د خپلې غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته ویایي.
مختلف بندی نہ شامل دی نو دمیجو دریاست نایوا وسیطہ مطالبات چې پر پورا بندې ټول امن امان برقرار سو ټول دا دریاست تو دریاستی اداري دی پورا دو نو میزا خپل پیغام ریاست ته تر هو 26 جولای هم په پښ کړای دی ونن بیا هم دې احتجاج ته کی نو میزو په هر صورت بندې دنه امن امان غوري
د احتجاج یو بل مشر او د زیلینا د عوامي نېشنل ګوند غړای ایاز وزیر ویایي چې حکومت یې په سیمه کښې امن قایم کول کښې ناکامه شوی دی.
متحده سیاسي امن پاسون وخت په وخت بنده کرنه وکړې احتجاجونه یې وکړل پاسون یې وکړ بیا د ډیسي سر د نیوزیو مسټرس پوسه د امن پاور په بادامنی هېڅ پریس کېږي پټونه بندې عملو کېږي خو دا ظالم ریاست د ریسه پرا په دا ډزولا کښې پازدار ورڅخه رضانه په بنیاد راغي بندې بیا غونډۍ بندې په نانټاک بندې نہ تے سسکرتری نہ مالے کامری نہ پولیسری سات پا ست پرسکر جی سات یا عوام سات کا نمہ والی دا پکر کے جناور
په اعظم ورسک سیمه کښې احتجاج کوونکي په باره کښې د ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته وویل.
بالکل دوی زموږ سره میلاو شوي وو د مشران دا ولسي پاسون والا او دا مونږ د سیکورټي فورسز سره او د پولیس سره شیر کړي دي چې کومه تحفظات دي کومه خدشات دي او انشاءالله د اکشن به پکېږي او سره مونږ شیر کړي ټایملی.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع متحده سیاسی امن پاسون مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که حکومتي چارواکیو یې د ضلع امن حالات ښه کول د پوره زر ګامونه پورته نه کړل بیا و دوی د امن غوښتنې د پوره د ضلع نورو سیمو کښې هم احتجاج کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ته تاسو غوږ کې د خیبر اوسیدونکي وایي چې په جمرود کې د پاسپورټ دفتر ورته په اسانۍ پاسپورټونه نه ورکوي او رشوت ورڅخه غواړي. دوی پر مشالو ته ویل چې د پاسپورټ ویش بهیر خورا رو دی او په میاشتو میاشتو یې کارونه ځنډیږي. خو د پاسپورټ دفتر چارواکي د رشوت اخیستو تورونه ردوي او وایي پاسپورټونه په اسلام آباد کې چاپیږي نو ځکه یې چارې زیات وخت نیسي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د لنډ کوتل یو ویلج کونسلر اختر علی شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په جمرود کې پاسپورټ جوړولو په وخت له ستونزو سره مخ کیږي او د سخت کړاو نه پس ورکول کیږي.
یو پاسپورټ چې دی په هغه باندې دو میاشتې او درې میاشتې لګي. مونږ یو پاسپورټ ورکړی هغه یو کال وشو چې پاسپورټ یې نه راغلی نو دا د تیز کړای شي ځکه چې خلک عمرې لځي حج لځي او د دوی پاسپورټونه چې دي که نه میاشتو میاشتو نه راځي خلکو ټکټونه رااخیستي تکلیفي ورته. نو زه حکومت نه دا مطالبه کړم چې په جمرود کې کوم پاسپورټ آفیس دی دغو کې چې کومه عمله ده دا هم زیاته کړای شي او چې کومه کمپیوټر کمایي دا هم پکې زیات کړای شي.
د خیبر ضلع یو بل تن فرمان الله تور پورې کړ چې هلته په دې دفتر کې بډې رشوتونه اخیستل کیږي او په اسانه چا ته پاسپورټ نه جوړوي.
دوی چا ته یې چې ته ځان سره د پلار شناختی کارډ راوړې چا ته یې چې ته به ځان سره د مور شناختی کارډ راوړې. زما سره په خپل ځاني درې پاسپورټونه دینه مخکې وو چې دغه پاسپورټ دفتر زما له راکړي وو خپل ټول کاغذونه برابري خو هغه نه پسم ازورۍ هغه تنګۍ چې کله پاسپورټ راشي د پاسپورټ دفتر نه ستاله پیغام راشي چې د اسلام آباد نه تاسو پاسپورټ راغلی دی هغه نه پس هم دوی په دفتر کې ځان سره ایښی او تا لیا اپورې نار کوي څو پورې رشوت نه اخیسته یار نه ما پاسپورټ هم اسلام آباد نه راغلی و دوی ورک کړی و هغه پورې نه راکو چې څو پورې رشوت رانه اخیسته نو
د خبر زلی د پاسپورت دفتر مینیجر شکیل خان مشال ریډیو ته ویل چې په دوی باندې د رشوت اخیستو تورونه ناسم دي او اوس په دې دفتر کې د پاسپورت جوړولو عمل تر ډیره حد پورې تیز شوی.
شروع کې لګ نارمل پاسپورټونه لیټ وو خو اوس خو نارمل پاسپورټونه چې کم دي موږ سره جولای پورې راغلي دي. ټول هم ارجنټ پاسپورټ هم راځي داسې 20 دن کې راځي 20-25 دن کې ارجنټ هم راځي. شروع کې لګ غونډه کې مسائل وو غونډ ملک نو اوس په سپتمبر کې به نور مشنګیری هم راځي نو نور به هم راتیز شي. بس پاسپورټونه سٹارټ دي ډیلی بیس باندې تقریبا موږ 150-160 پاسپورټونه جوړو او پرنټ هم هویت کوارټر کې کیږي اسلام آباد کې کیږي.
د پاکستان وفاقي حکومت د خیبر ضلعي ولس لپاره په لومړي وار 2023 نومبر میاشت کې د پاسپورټ دفتر پرانسته کړی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د روانې غړې نوې برخې ته راورسېدو تاسو د خبرونو لنډیز وایو. دا خبر په د کورن په ډوګر کې د روغتون ډاکټران او نور کارکونکو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو له وجې د یوې اونۍ راهیسې په احتجاج دي. د روغتون یو چارواکي ډاکټر برهان الدین پر مشوره کوي تاسو میاشتو راهیسې تنخوا نه ده ترلاسه کړې. د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن په نوم یو نا حکومتي اداره له حکومت سره یو ځای د روغتون چارې چلوي. د حق ادارې یو چارواکي اکمن خان مشوره کوي چې صوبایي حکومت یې شاوخوا 1.5 میلیون روپۍ پوروړی دی او د پیسو نشتوالي له وجې یې د روغتون کارکونکو ته تنخوا نه ده ورکړي خو حکومت هم وایي چې د پیسو ورکولو ته ژمن دي. په خبر پخوا کې چارواکو د اګست په 23 ویلي چې د بیزو تڼاکو یا دانو منکی پاکس یا ایم پاکس یو بل تن په دې ناروغۍ اخته شوی چې ورسره په صوبه کې په دې رنګ د اخته ناروغانو شمېر ته رسېدلی دی. دا خبره د خیبر پښتونخوا عامه روغتیا محکمې مشر ارشاد روغانی نن مشر ته په رالیږلي یو ویډیوي بیان کې کړی ده. د پنجاب په رحیم یار خان کې د پولیسو په ګاډي د کچي د غلو په وسوال برید کې د وډل شوش سرتیرو شمیر 200 ته رسیدلی دی. د پنجاب پولیسو نن په ایکس پانا په بیان کې ویلي چې پولیس سرتیری تیر ماښام د هغه ضلع په ماچکا سیمه کې د ونیزې دندې تر بشپړولو وروستو را روان ول چې په یو ګاډي یې په لار کې خراب شو او لږ سات وروستو ورباندې د غلو د راکټونو حمله وکړه. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم ولسمشر او د پنجاب اعلی وزیر د دې برید غندنه کړې ده. د پاکستان د اقتصادي همغږي کمیټې په هغه هیواد کې د اعظم استحکام فوجي عملیاتو لپاره د 10 ارب روپو د ځانګړي کولو منظوري ورکړې ده. کمیټې دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې یوې غونډه کې وکړه چې مشیری د مالی وزیر محمد اورنګزیب کوله. او د هند وزیر اعظم نریندر مودی په یو تاریخي سفر نن کې تر رسیدلی دی چې د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د جګړې د سوله ییز حل د موندلو په لارو چارو خبرې هم کړې دي. دا خبرونه لړیز مو واوریدلو او ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د خیبر پختونخوا د کورونا چارو اداره وایي چې تر اوسه پورې د صوبې له بیلابیلو سیمو شاوخوا 3,93,000 بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د ادارې له شمیرو سره سم د افغان کډوال د تیر 2023 کال د نومبر لومړۍ نیټې تر روان کال د اګست 2 پورې دي. پدې کې 2000 هغه افغان کډوال هم شامل دي چې په زندانونو کې ول. په پیښور کې د افغان کډوال د حقوقو فعالان وایي باید کډوالو ته د اوسېدو موده غځولو کې اساني ورکړل شي. نور تفصیل عظمت علی اشاره کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د 2023 کال د نومبر راسه له صوبې نه په بیلابیلو لارو 3,93,000 اسناد نه لرونکي افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړی دي. د خیبر پختونخوا د کورونو چارو ادارې ویان لطیف الرحمن د اګست په 23 مشال ریډیو ته وویل
پټول ملک کې د مختلف جیلونو نه دا ټیم چې څومره خلک افغانستان ته لیږلي شوی نه دغه شمیره 17,000 او دریش پته خلک دغه ته افغانستان ته استول شوی دي. نو پدې کې د خیبر پختونخوا ته جیلونو نه چې کم خلک دي دغه شمیره 5,667 دي. د اسلام آباد نه 194 کسان او د پنجاب نه 1,163 کسان او د آزاد کشمیر نه 38 کسان افغانستان ته لیږل شوی دي.
د پاکستان نگران حکومت د 2018 کال د نومبر د لومړۍ نیټه نه د اسنادو نه لرونکو بهرنیانو له هیواده د ویستلو لړۍ پیل کړې چې تر اوسه هم دوام لري. په بې اسناده بهرنیانو کې اکثریت د افغانانو دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار شمیرې ښایي په پاکستان کې له 1.5 لک زیات افغان کډوال میشت دي چې اکثریت یې په خیبر پختونخوا کې اوسیږي. د هغې ادارې په وینا په پاکستان کې سده پاسه 14 لک افغانان د مهاجرت کارډونه پروف آف رجسٹریشن یا پی او آر کارډونه لري. ملګری ملتونه وایي په کال 2020 کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته اسناد نه لرونکي 1 لک افغانان پاکستان ته ورغلي. په اسلام آباد کې د بشري حقوقو مبارز او د پاکستان د انساني حقوق کمیشن یو چارواکي خوشحال خان مشال رډیو ته وویل چې حکومت د تیر کال راسي په کومه طریقه افغان کډوال خپل هیواد ته لیږي په هغه کې د بشري حقوقو د پیمانو خیال نه دی ساتلی شوی.
یعنی افغان کډوال چې کوم پاکستان کې اوسېږي هغه خو سره عمومي توګه باندې جنرلی په دې تیرو 40-50 کالو کې چې کوم رویه او پاتې شوی دا هغه اصل ډېره څخه رویه خو نه ده. خو دا چې دا تیر سمودینه خصوصا چې دې سره کوم روان دي د سره کیږي لګیا دي هغه خو بالکل ډیر داسې عمل دی چې هغه چې سړی سونم کنډیم کی او سونم هغه هغه کی چې دا خو بالکل نامناسب او غیر انساني رویه ده.
د خیبر پختونخوا ایڈیشنل چیف سیکرٹری عابد مجید د روان کال د مارچ په میاشت کې رسنو سره په خبرو کې ویلیو چې د افغان کډوالو افغانستان ته د واپس لیږلو د دویم مرحله لپاره معلومات راټول کړي دي. د اگست په 15 د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوی رسنو ته ویلیو چې د افغان کډوالو افغانستان ته د لیږلو دویم مرحله به ډیر ژر شروع شي. په پیښور کې د افغان کډوالو د حکومت لپاره کارکوونکي وکیل نومان کاکاخیل مشال ریډیو ته ویل حکومت باید هغه افغان کډوالو ته اسناد یا په ملک کې د اوسېدو اجازه ورکړي چې د قانون تر مخه په پاکستان کې له 50 کلو زیات وخت تیر کړی دی.
په قانون په دې باندې کلیئر دی چې یو کس وي هغه په ویزه باندې دلته کې اوسېږي یا دا کوم چې ACC او POR کارډ دی نو دې باندې لیکلي وي چې دلته ریزیډنس الاوډ دی. نو زموږ چې کوم نیچرلایزیشن ایکټ دی هغې کې دا لیکلي دي چې 15 کاله څوک دلته کې رهایش پذیر شي او ایلیګل رهایش وي دا هغه نو هغه چې دی هغه ته به د پاکستان سټیزنشپ ورکوي. په دې اړه باندې چې دی کنډیشن دا ایک دلی شوی دی چې دی خپل د افغان شریعت ختموي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان حکومت د روان کال د جولای په میاشت کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو په هیواد کې د پاتې کېدو موده د یو کال پورې غځولې چې د کال 2015 د جون د میاشت پورې ده. د بخښنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ او نور نړیوالو ادارو هم په نگران حکومت غږ کړو چې افغان کډوال دي په زور له هیواده نه باسي. خو د پاکستان لړمحاله حکومت ویلیو چې له دې پریکړې نه پشا کیږي او د امنیت په خاطر یې دغه فیصله کړې ده چې د نړیوالو اصولونو او قوانینو خلاف عمل نه دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال رادیو تاسو غوږی تاسو د مشال ټول خبرونه زموږ په پاڼه mashalradio.com او په فیسبوک، په ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم کتلې، لوستلې او اوریدلې شي. ساسي پام د نور رپورټون په لور اغرزو. د خبر په خپل په باجول کې شاوخوا وته لسکاله مخ کې د نجونو لپاره د نرسنګ یو کال جوړ شوی وو چې پکې تعلیمي بهیر لا هم نه دی پیل شوی. د ضلع اوسیدونکو افعالان وایي چې هغه د قبایلی ضلعو یوازنی نرسنګ کالج دی چې خالی پروت دی. فعالان وایي په باجول کې اوس هم نجونه د هلکانو په څیر د زده کړو مساوي موقع نه لري. د خبر پختونخوا د روغتیایي خدماتو چارو ادارې مشر وایي د کالج د فعالولو هڅې پیل کړې دي. نور تفصیل خالدان نیاز راکبي.
د باجوړ سره تعلق لرونکي سیاسي او سماجي فعال مولانا خان صاحب په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې وي. دا د قبایلی ضلع یوازنی نرسنګ کالج دی کوم چې جوړېدو باوجود شاړ پروت دی. دیوای د قبایلی ضلع جنکو د پاره ډېره ګرانه ده چې نورو سیمو کې د میډیکل زده کړې ترلاسه کړي. نو باید متعلقه چارواکي دې ته پاملرنه وکړي چې زیات شمېره کې جنکۍ د نرسنګ تربیت واخلي او د سیمې د خلکو خدمت وکړي.
جنکۍ د صحت زده کړې کول غواړي نو هغه د خپل سیمو نه ډېر لري لري سیمو ته ځي د مجبورۍ نه. دلته غریبي هم ده، تګ راتګ کې هم مشکلات دي. نو دغه نتیجه ده چې زمونږ دغه نوی نسل چې کوم دی دا د صحت د غزده کړی بالکل پری دی دا د هغې په وس کې نه چې په بار سیمو کې هغې دغه خپل تعلیمي سلسله چې کوم دی جاري وساتي. نو موږ غوښتنه دا کوو چې دا ډېره یو مهمه خبره ده، حکومت دې په دې کې ګامونه والي.
د باجوړ یو جنۍ چې نه یې غوښتل نامه یې وپېژندلی شي، مشال ریډیو ته وی باجوړ کې جنکو ته صرف د استاذۍ او میډیکل زده کړو اجازه ملاویږي. ولی ادارو نشتوالی لوجی جنکۍ نشي کولی چې دغه زده کړې ترلاسه کړي.
چې اوس دې ته د نرسنګ کالج دا سهولت موجود وي او دا فعال وي، نو دیو کې به دوی زده کړه کړې وي، هیلت طرف ته به تللی وي، دوی به پکې پرمختګ کړی وي. خو چې دوی ته دا سهولت نشته دی، نو دا جنکۍ ځای په ځای ناستې دي او هیلت ته د تللو په ځای باندې هغو په کورونو کې ناستې دي. نو دا دې زر تر زره فعاله شي.
د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس تر مخه د باجوړ آبادی 2,09,980 ده، چې پکې شپږ نیم لکه 9,098 سړي او شپږ لکه 9,130 ښځې شامل دي. د تحصیل مامون ضیاءالدین چې یو طالب علم دی وایي په قبایلي ضلعو کې جنکو ته د تعلیم لپاره هغه شان ازادي نه ده ترلاسه کومه چې د سوبې نورو ضلعو کې ده.
باجوړ داسې یو ځای دی چلتا دا لکانو تګ را تګ او د تعلیم حاصلولو کې ډېرې ستونزې لري. نو جنکو ته بیا خامخا ډېر زیات مشکلات او تکلیف وي. نو زمون فیل فور د اعلی حکامونو دا اپیل دی متعلقه کسانو نه چې څومره ظلم کېدی شي چې دا کالج کولاو کړی شي، ځکه چې نن سبا خو یو د آمدن مسلې دي، بار دا جنکۍ تللی نه شي او دویم هغو ته اجازت مسلې.
د قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا کې زم کېدو نه وړاندې دا کالج ڈائریکٹریٹ ہیلتھ سروسز فاٹا انتظام لاندے ہو. ولی زم کے دو نپس دا کالج 2022 کی صوبائی ہیلتھ سروسز اکیڈمی تا حوالہ کرے شو. مشال ریڈیو چکلا دا کالج نو فال کے دو سوال دا خیبر پختونخوا ہیلتھ سروسز اکیڈمی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عبدالوحید مختا کی خودو نو پجواب کی نموڑی اوی باجوڑ کی دا نا امنی او بیا نوی برتو باندھی پابندی لوجی دی کالج کی دس دکڑو عمل دا زنڈ کار دے دی وائی کال 2021 کې پاکستان نرسنګ کونسل د دې کالج رجسٹریشن وکړو. د زیاته کړې ده درې هفتې وړاندې دا څوکۍ سنباله کړې ده د کومې نپسې چې د باجوړ نرسنګ کالج کې د کلاسونو شروع کولو دپاره هلې ځلې شروع کړې دي.
84 سیټونه دي. نو دا یې سنیما واستوله هیلت ډیپارټمنټ ته او هغه باندې اوس کار شروع ده. دوی به چې کوم ده باقاعده فاینانس ډیپارټمنټ ته ستي او چې دا فاینانس ډیپارټمنټ کې زمونږ ایس این ای منظور شي نو دې ته به یو خپل کوډ میلاو شي. نو چې کله کوډ ورته میلاو شي نو هغې بعد به مونږ ته دا پرمیشن میلاو شي چې مونږ دا 4 years بی ایس سی نرسنگ ٹریننگ چې کوم دا الته به باقاعده داخلي شروع کوو.
د باجوړ اوسیدونکو د حکومت او متعلقه چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې نرسنګ کالج باجوړ دی زر تر زره زده کړو دپاره کولاو کړی شي. خالدا نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ته تاسې غواګي په پاکستان کې یو ځل بیا په ټولنیزو رسنیو او شبکو د ناسمو خبرونو او معلوماتو خپرولو مخنیوي په اړه بحثونه پیل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو د اګست په 22 د ټلویزیوني خپرونو کوربه او لیکوال اوریا مقبول جان په ټولنیزو شبکو د مذهبي کرکې خپرولو په تور ونیو. پر هغه تور دی چې بې له تصدیقې پر ایکس چې پخوا ټویټر نومېده یو ناسم خبر ورکړی دی. په پاکستان کې په تیرو وختونو کې په ټولنیزو شبکو د ناسمو معلوماتو او خبرونو خپرولو له وجې د تاوتریخوالي پیښې هم شوې دي. په هغه هیواد کې پروستو کې په ټولنیزو شبکو د محدودیتونو خبرې روانې دي او د انټرنیټ رفتار هم رو شوې دي. نور تفصیل فرخنده صدرا کوي.
په پاکستان کې پر ډرامه او کالم لیکون کې اوریا مقبول جان تور د شه داګس پر 19 مئی پر خپل ایکس پاڼه د احمدیانو پاړه د پاکستان د سپریم کورټ پر یوې فیصلې نیوکه کړي او دغه مذهبي کرکې خپرولو ته لار جوړوي او د عدالت فیصلې سپکاوي کوي. د پاکستان په مختلفو سیمو کې وخت نا وخت په ټولنیزو رسنیو د ناسمو او بغیر له تصدیقه د معلوماتو خپرولو د تشدد ډکې پیښې هم رامنځته کړي دي. د خیبر پختونخوا د اورګزو یو ځای مشر او سیاسي فعال ملک حبیب نور اورګزی وای هلته په اورګزو او کورم کې په ټولنیزو رسنیو خاص کر فیسبوک باندې غلطو او غیر تصدیق شوو خبرونو په تیرو وختونو کې شخړې رامنځته کړي دي.
موږ پښتو کې یو متل دی چې رښتیا راځي نو دروغو کلی وران کړي وي. نو د فیک نیوز څه کوم دی خاص کر د موږ د پښتو بلکې د دې بالکل لکه څه شک نشته د غټ نقصان وشو. په فیسبوک باندې اکثر خلک د سیوري نه څه خبر شایي کی هغه کې حقیقت نه وي. اوس دا ریسنټلی په کورم کې څه کوم غوښو نو هغه کې تقریبا ډېر زیات تغدا و چې کوم فیک خبر به راغلو نو ځکه هلته خو دور دراز علاقې دي غریزې علاقې دي نو بیا یو بل رسۍ نه وي.
په پاکستان کې دا لومړی وار نه دی چې د ناسمو معلوماتو پر خپرولو یو تن نیول شوی وي. همداګس پر یوویشتمه پاکستانی رسنیو خبر ورک چې د هغه هیواد د پلټنو وفاقي ادارې FIA یو سړی د هغه ناسمو معلوماتو په خپرولو په انټرنیټي یا سایبر ترهګرۍ تورن کې چې په اړه فکر کیږي چې په برتانیا کې د وروستۍ ناکرارۍ لامل شول. رسنیو ورکړي چې د پلټنو پر وخت فرحان آصف دا منلي چې نوموړي د برتانیې د ساوت پورچ د حملې په اړه غلط او داسې معلومات خپاره کړي ول چې کرنو او د ټولنیزو رسنیو نه یې راټول کړي وو. په هغه حمله کې درې ماشومانی جنکه وجل شوی او له هغې وروسته په برتانیا او شمالي آیرلند کې تاوتریخوالی رامنځته شوی. بلخوا په پاکستان کې د 1300 اونیو نه په ټولنیزو رسنیو د محدودیتونو لګولو او د غلطو یا فیک نیوز خپرولو په اړه تاوده بحثونه روان دي. د هغه هیواد د پوځ بیان لیفټنټ جنرال احمد شریف تاګس پر 15 دا وکړي چې د ملک قوانین د ډیجیټل ترهګرۍ پر وړاندې مؤثره کار نه کوي. نوموړي په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل
اجازت نه دی سکتے مګر خبره اجازت نشو ورکولې چې د اظهار د ازادۍ تر شا دی د هیواد امنیت او سلامت ته تاوان ورسول شي او یا د ریاستي ادارو عدالتونو پسې پروپاګاندا وشي. موږ د قانون جوړولو ادارو نه تمه کوو چې د غلطو او دروغو خبرونو او د پروپاګاندا د مخنیوي لپاره د قانون سازي وکړي.
بلخوا په اسلام آباد کې خبریال عبدالقیم صدیقی مشال ریډیو ته داګس پر دوشتمه وویل پر ټولنیزو رسنیو د ناسمو او غلطو خبرونو مخه نیول د حکومت لپاره یو پیچلې مسله جوړه شوې ده.
تاسو ته پته ده چې د ټولنیزو رسنیو رصد ډېر تیز دی. یو خبر قسم وي او که غلط پر ټولنیزو رسنیو ډېر زر خپرېږي او قتل کېږي. کله چې تاسو د یوې مسالې په اړه معلومات پیلوئ او تصدیق کوئ چې دا خبر رښتیا دی که دروغ، تر هغې پورې دا زرګونه کسانو لیدلې وي. زما په فکر دا یو ډیجیټل کار دی. د دې تصدیق هم باید په ډیجیټل طریقه وشي. د حکومت لپاره هم ګرانه شي ځکه دا یوه ډېره پیچلې مسله ده. یو خوا د بیان ازادي ده نو بلخوا قانون نافذول دی.
مدنی او سیاسي فعالان وای په موجوده وخت کې ټولنیزې رسنۍ ډېر اهمیت لري او دغه د یوې ټولنې په پرمختګ، سیاسي شعور زیاتولو او د خلکو د مسلو په راپورته کولو کې مهم رول لري. ملک حبیب نور اورګزی وای د ټولنیزو رسنیو سره خاص کر قبایلي ضلعو کې سیاسي شعور زیات شوی او باید خلک یې د مثبتو کارونو لپاره استعمال کړي.
خلکو کې ډېر زیات شعور راغلی دی. موږ دا وایو چې کچره فرض کیا دا شی دو حکم منفي غره پر استعمال کې دا مثبت هغه کې استعمال کی او ښه سوچ سره استعمال کی او دا په علاقې باندې په علاقې حالاتو باندې ډیو ښه اثر وغورځي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د روان 2023 کال د فبروري له میاشتې راهیسې د عامو خلکو لپاره پر ایکس پاړه محدودیتونه هم لګولي دي او هلته د انټرنیټ رفتار هم رو شوی دی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال لوی تاسې غوږی د پیښور زرګران وایي چې په تیرو دوه ورځو کې د یوې تولې سرو زر بیا زر روپۍ زیاته شوې ده. دوی وایي د روان کال پیل راهیسې د سرو زر بیې د لوړېدو په حال کې ده. د خیبر پختونخوا اوسېدونکي وایي چې د سرو زرو نرخ لوړېدو د وجې د نجونو ودونه ورته ګران شوي دي. نور تفصیل له پیښور نه د مشال لوی خبریاله اسما ګل راکوي.
د پیړو راهسې په ودونو کې د سرو زرو د کالو رواج نن وختونو کې په کمېدو دی. د ملکي اقتصادي حالت ته خرابېدو سره سم د نورو شیانو په شان سره زر هم ډېر ګران شوي، او په مالي حیثیت تر ټولو ښکته طبقه وس نه لري چې د ودونو په موقع هم د سرو زرو کالی جوړ کړي. د مردان سیمې تخدبی اوسېدونکي دلشاد بیبي مشال ریډیو ته وویل چې د دوو وروڼو یې درې میاشتې وړاندې ودونه شوي، ولې په دغه موقع یې د ګرانې بیې له وجې ورله د سرو زرو کالی نه و کړی، ځکه یې کورنۍ وس هم د پریشان د سرو زرو د ګرانې بیې په اړه د ملکن شپږیش کلنی نورین مشال ریډیو ته وویل چې تیرو وختونو کې ځان لپاره لږ ډېر سره زر اغستی، خو د بیې لوړېدو سره ورته په موجوده وخت کې ممکنه نه ده چې ځان لپاره نور سره زر واخلي.
زه چې کم دی اورو ته ټیوشن کوم، ځکه چې نوکرې خوشته نو ما ځان له مخکې کالی جوړ کړی او په شپېته زر روپۍ توله باندې ما سورځې مخکې هغه زرګر ته وښودو، نو د هغې ریټ د تولې د دو لاک نه په بره شوی دی. پیسې هم جمع کوم، نو د کالی ریټ ورسره ورځ ته ورځ سیوا کېږي. زه خو ډېر هم کوشش وکم، نن سبا چې کم حالات دي په هغې کې خو بیخي نه کېږي.
دا چې په هیواد کې د سرو زرو نرخ لوړېدو سره په ټولنه څه اغېز پرېوځي په اړه یې د مردانه له اولسي ښېګڼې فعالې رفاقت بیبي مشال ریډیو ته وویل چې د واده په موقع د سرو زرو کالی یوه اهمه برخه ګڼل کېږي، ځکه یې د نرخ سیوا کېدو سره په خاصه توګه د میانې تپې خلک د زیاتې پریشانۍ ښکار کړي.
پلار مور نیولی اثر گانے تا دیلا کالج کو یو تولیا دو اوغا غریباں نو سینی کی تو پجینا کو بندا اثر او دی چا کالی کی دینہ کے زڑی شی او کالی ری جون کے کالی رکھ دی قائش تے غیلہ ب کالی جوڑے دو نو کو سوکلر شی او خدی کی ورتے او تولیا یعنی م تولیا غی پدی مند ډیر زیات پریشان شی، بل سو سر دا قادم پلا سے ډیر ودی مپتی کی پاتشی، بل وعدہ کے تنازار دار شی چکلا سوکلر شی اپو اکثر کوئی دن کی دی وتا وئی چے کوئی دن کے سر لو نی کر چلی کر ب کے وعدہ چې نیټه غواړي دی ته بیا و چې دوله دوله ځمکه دوله کالی دوله مہر او دان هغه واده پاغه کې زنګی اکثره غجنی هغه کې پاتې شي.
پیښور صدر بازار کې د زرګرانو د تنظیم مشر غنی رحمان مشال ریډیو ته وویل چې د نو سرو زرو جوړولو په مقابل کې خلک زاړه سره زر زیات خرڅوي. هغه وایي چې د سرو زرو نرخ لوړېدو له وجې زرګران هم فکرمند دي.
اصل کې جنن صفا حالات د سيدي چې نوې کالی څوک جوړول نه شي، ټولنی مو بچا جوړول او سغم نه جوړي، مونږ خو جی بالکل ګولډ سېکټر چې کم دی کاروبار بالکل ختم شو. درې سلور میاشتو شو چې مونږ خو ټول آرډر هم ناراضي چې څوک مونږ ټول آرډر راکې نیمه ټول آرډر راکې نوې خو څوک هم نه جوړي، او خرڅولو د پاره جی بیروزګاری ده. هر سړی راضي کدو ماسي وي کدرې ماسي وي، داسې کسٹمر راضي چې هغه بل لوړي او دې بل لپاره خرڅوم، بس دغه خلک راضي چې دغه شیز وس خرڅي، مونږ خو دا کار روزگار پرخېدو ته تیار یو.
د اقتصادي چارو ماهر ډاکټر زلاکت خان مشال ریډیو ته وویل چې د سرو زرو بیې لوړېدو یو وجه دا هم ده چې په موجوده وخت کې کاروباریان خلک د نقدو پیسو په ځای په سرو زرو کې سرمایه کاری کوي.
پکار دار چې څوک هم کالی جوړی چې هغه دا شیز په ذهن کې وساتي چې کدا سبا ضرورت راغلو او دا کالی نن ما په 1,00,000 روپے جوړ کړی دی نو سبا به زرګر دا باندې په 75,000 روپے باندې اخلي. بل خبره دار چې په سونے کې تا یا په ریئل اسٹیٹ کې ایون انویسٹمنٹ وکړي نو هغه یو ډېر ان پروډکټیو انویسٹمنٹ دی, اسپیشلی په گولڈ کې, ځکه چې پیسې تا واخیستل په هغې باندې ریزرو واخیستل ځان سره دې کیښوده هغه څه پیداوار تاله نه در کوي د دې ویلیو پسې واقع دي د پیسج آف ټایم, خو د ملک د معیشت لپاره هغه څه کردار نه پلی کوي.
د اقتصادي چارو ماهرانو په خبره چې پاکستان کې سین صرافه اینڈ جولرز اسوسییشن په سیمه ایز کچ نرخونه لوړ کړل, ولې په نړیواله کچه د سرو زرو نرخ د یو اونس په سر په 2,512 ډالره په ځای ولاړ دی, په داسې حال کې چې ډالر د روپۍ په مقابل کې روان کال په خپل حال پاتې دی. آسمه ګل, مشال ریډیو, پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړی
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادو کرے
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو.
مشال د تاسې غوږی د پښین د برخور اسیم په یو کلی کې د ماشومان جنو یو داسې سرکاري سکول شته چې خپل ودانې نه لري او لتیرو څلورشتو کلونو راهیسې یو ښوونکی په یو شخصي خونه کې زده کوونکو ته درس ورکوي. د پوتی اسازی کلی دغه ښوونځی ته له دریو کلیو ماشومان نجونې له لومړي تر پنځم ټولګي پورې د زده کړو لپاره ورځي چې هر ډول بنیادي اسانتیاوې نه لري. د پوهنې ځای چارواکي وایي چې ودانې نه لرونکو ښوونځیو ته د خیمو ورکول پیل کړی دي. نور تفصیل احمد شاه زمیر راکوي چې د ښوونکي او نجونو په غږ پیلېږي.
میرمن رفیہ له تیرو څلیرشت کلونو راهیسې د یوې خونې په دغه ښوونځي کې ماشوم نجونو ته درس ورکوي. د پښین د بر شاره د پوټی سازي کلی په دې حکومتي ابتدایي ښوونځي کې تر پنځم ټولګي پورې نجونې زده کړې کوي.
ما سره دا ټیم 15 کلاس دی, دا 15 کلاس غیم دا ټیم تعداد تقریبا 45 دی او دا کشنان ماشمان چې دی بداغه څنګه کمره کې ورته ناسته یم مسته خو یورنګ نه یورنګ سبق دی ته وایم, لیکن دوی چې یو کلاس زه وایم دا بل کلاس و دوی ته خامخا سرگرمیانی ورکم یم دغه باوجود بل کلاس دغه وجود سبق نسی ویل.
د پاکستان بلوچستان صوبه د لوست او پرمختګ په ډګر کې په هغه هیواد کې تر ټولو وروسته پاتې ده. د پاکستان د 2023 کال د اقتصادي سروې لمخې په هغه هیواد کې د لوست کچه 2.5% ده. بلخوا په بلوچستان کې د لوست کچه شاوخوا 4.5% او د شدو د لوست کچه به یوازې 6.5% ده. د دې یو لامل د هغې صوبې وروسته والی او د وسایلو نشتوالی دی چې یوه بېلګه د پوټی سازۍ د نجونو دغه ښوونځی دی چې میرمن رفیعه ذکر کوي.
درې کلی څخه کشنان دغه اسکول راځي, تقریبا نیمه ګنټه سوا ګنټه د دوی په لار کېږي چې دوی اسکول راځي په دې ګرمي کې یا په دې ډېر یخ کې, لیکن دوی ته یو سهولت نشته او بیا دغه باوجود نه یو په دې موږ باتروم لرو کشنی ماشومان مو کورو ته واسطه باتروم د پاره.
د دې ښوونځي ماشومان چې له لیرو پرتو سیمو د زده کړو لپاره ځان را رسوي په دې بهیر کې د اسانتیا غوښتنه کوي. گلبستی لمشال رادیو سره خپل سنځي صدا ډول شریک کړي.
موږ لازات زه راځو دلته سکول وایو, موږ په کار داده موږ ته سلیات پیرسي, موږ ته سرکار سکول جوړ کی, باتروم را جوړ کی, ټانکی اوبه راوړي, انشانا جوړ کی, موږ ته دغه دغه موږ څنګه څنګه یې.
په پوټی سازي کلی کې د وی خونی دي سرکاري شوونځي ته د ها کلی یو ځوان فصیح الله کاکړ خپل میلمستون وړیا ور کړی دی. خدا کار به تر څو داسې روان وي. نو موړی په جواب کې وای
د 2000 د خوونه سي تر د 2000 شروع دي د سکول د شخصیزم د میلمانه بیټک یا کمره ده د مو د سکول ته ورکړې ده. هغه د دې علاقې د کښنی ماشومان د پاره نه ماده د کمرې ماویزه د حکومت زغوشتي ده نه جنې غواړم سیس کو وسل کال نور موسی مرد حکومت زدا غشتنه کو چې مشته دی او ش بلډینګ د دانجونو د سکول لپاره یا واشروم راکی یا چری دیوالی راکی
په بشو کې دا ډول یو شمیر نور سرکاري سکولن هم ستا چې خو سرکاري ودانی نه لري او یا ودانی نړیدلې او ځانمنې سوي دي د بشور د پوهنې ادارې مشر عبدالغنی شاه وای چې د دې ستونزې د حل لپاره کار پیل کړی دی
دا غرنی علاقه دا دور دراز علاقه دا بارانو دا مندو دا دا شلو دا راتک دا ویس باس کولون دا غست دیمیج سیوی دی خراب سیو کنزیو شاو خواست کولون شکم دیاغا مکمل گست بیلدنگ دارین تزلگی ما و کنزیل سکولو تا ما تین تور کردی او مزید شکم دی شالا زیور کوم
د بلوچستان حکومت د 2023 2025 مالی کال په بودیجه کې د تعلیم د ودی لپاره شاوخوا 1,340 ارب روپی ځانګړي کړی دی چې په هغه کې 1,340 ارب روپی د ښوونځیو د ودانیو د جوړو لپاره بیل کړل شوی دی په پاکستان کې د تازه حکومتي سروې لمخې د 241 میلیون نفوسو په هغه هیواد کې شاوخوا 14 میلیون ماشومان له سکولونو بهر دي په خاله بلوچستان په څه کم 15 میلیون نفوسو کې 1.5 لک ماشومان ښوونځیو ته نه ځي چې زیاتره انجونې دي د بلوچستان د تعلیم د نظم او معلومات ادارې د 2023 کال راپور سره سم د هغې صوبې په ټولو 16 ضلعو کې د هلکانو لپاره 10,201 سکولونه او د نجونو لپاره 15,040 سکولونه سته په دې ښوونځیو کې 10,06,000 ماشومان درس وایي چې 15,05,000 هلکان او 4,04,000 نجونې دي
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ